درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاری رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ناروی د کډوالو شوراوی لکه چې پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې د بی اسناد بهرنیو وګړو د ایستلو پلان اعلان کړی، تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د شورا پرون جمعه پر خپل ویب پاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شویو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي دي. د ناروی د کډوالو شوراوی افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا د مخه له اقتصادي سقوط، پراخ بی وزلی او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اټکل کیږي چې په 2025 کال کې به 6500 نور افغانان هم افغانستان ته ستانه شي. دا کسان له هغو شاوخوا 1 میلیون افغانانو جلا دي چې یوازې په 2024 کال کې له ایران څخه په زور ایستل شوي دي. افغانستان چې له مخکې څخه په آسیا کې د کورنیو بې ځایه شیو د شمیر له پلوه تر ټولو له ستر کړکېچ سره مخامخ دی، اوس د ګاونډیو هیوادونو له لورې د لکونو نورو کډوالو د ورستنېدو بحران هم ورلغاړي شوی دی. د بریتانیا دفاع وزارت داسې اسناد محکمې ته سپارلي چې پر اساس یې د دغه هیواد یوه پوځي افسر د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو د بیا میشتېدو 1515 غوښتنلیکونه رد کړي دي. دغه افسر د تېر کال له دوبي راهیسې د خپلو پخوانیو افغان همکارانو هر هغه غوښتنلیک په چټکه رد کړی چې ورته سپارل شوی و. ریوټرز خبري اژانس پرون جمعه په یو راپور کې وویل د بریتانیا دفاع وزارت محکمې ته ویلي چې دغه افسر کرنی شای له هغو څیړنو سره تړاو ولري چې د بریتانیا ځانګړو هوایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه حاضر دمه ترسره کیږي. راپورونه وایي چې د افسر د هغو افغان پوځیانو غوښتنلیکونه رد کړي چې له بریتانیا ځواکونو سره د همکارۍ معتبر اسناد لري. په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد په محل د جنگي دونکو روسي پوځیانو د ټولنې مشروي لا هم د پخوانی شوروي و څلويش جنگي اسیران په افغانستان کې پاتې دي. فرانس کلینوتوویچ وویل د روسي ځنګړي خدمات په تیر د روسي امنیتي اداره د موضوع تعقیبوي او د دغو اسیرانو برخلیک څیړي. خو کلینوتوویچ ای آی اف خبری آژانس ته په مرکه کې ویلي چې دا ټول کسان نه غواړي بیرته روسیې ته ستانه شي، ځکه هغوی اوس په افغانستان کې کورنۍ لري. د کلینوتوویچ په خبره له دې مخکې یو تن پخوانی شوروي سرتیری چې په افغانستان کې پاتې و بیرته مسکو ته تللی و، خو د خپلو اولادونو له امله بیرته افغانستان ته ستون شو. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد یو پاته سرتیری سرګی کراستو پروف له څلوېشتو کلونو وروسته له افغانستانه مسکو ته لاړ. هغه اوس غواړي روسي اسناد ترلاسه کړي او خپله کورنۍ هم له افغانستانه روسیې ته یوسي. د امریکا ولسمشر ګواښ کړی که اپل شرکت خپل آیفون موبایلونه په متحدو ایالاتونو کې تولید نه کړي نو پر ټولو اروپایي وارداتي توکو به 50% مالیه او پر آیفون موبایلونو 25% تعرفه ولګول شي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د جوزا په دوهم په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې د اروپایي اتحادیې په اړه لیکلي له هغوی سره د امریکا خبري هیڅ ځای ته نه رسیږي، نو ځکه د اروپایي اتحادیې لپاره د 50% مستقیمې تعرفې وړاندیز کوي چې د روان کال د جون له لومړۍ څخه به عملي شي. پر هغه محصول به هیڅ تعرفه نه وي چې په امریکا کې تولید شي. تمه ده چې دغه درنه تعرفه به د اروپایي هیوادونو پر لوکسو وسایلو، درملو او نورو تولیداتو ولګول شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پولنډ د سوداګرۍ وزیر میخایل بارانوفسکي د ترامپ دا ګواښ د دواړو لورو ترمنځ د روانو چینو وهلو یوه برخه بللې او ټینګار یې کړی چې د اروپایي اتحادیه او امریکا ترمنځ د خبرو لپاره تر جولای میاشتې پورې وخت شته. د امریکا ولسمشر همداراز اپل شرکت ته خبرداری ورکړی چې که چیرې آیفون موبایلونه په متحدو ایالتونو کې جوړ نه شي نو پر هغوی به 25% تعرفه وباسه شي. او د امریکا د کورنی امنیت وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په هاروارد پوهنتون کې د بهرنیو محصلانو د نوم ثبتولو اجازه لیک رسمن لغوه کړی دی. د امریکا د حکومت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې هاروارد پوهنتون چې دغه هیواد تر ټولو پخوانی پوهنتون ګڼل کیږي نور اجازه نه لري بهرنی محصلان ومني، او اوسنی نړیوال محصلان باید یا نور پوهنتونونو ته انتقال شي یا له امریکا ووزي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت هاروارد پوهنتون تورن کړی چې امریکا ضد بلواګرو او د تروریزم ملاتړو ته یې اجازه ورکړی چې په پوهنتون کې دننه پر یهودانو حمله وکړي. دغه وزارت همداراز هاروارد پوهنتون د چین له کمونست ګوند سره په همغږۍ تورن کړی دی. هاروارد پوهنتون دا اقدام غیر قانوني بللی او ویلی دی چې د خپلو نړیوالو محصلانو لپاره مشورې، ملاتړ او د خدمتونو چمتو کولو ته ژمن دی. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې د کندر ولایت په ځنګلونو کې لګیدلای ور لا هم نه دی وشل شوی.
د پنځشنبې په ورځ په دغو تنګي په سر کې په ځنګل کې ور لګیدلای دی او دغه ور اوس لا هم جریان لري.
د طالبانو حکومت غواړي له روسیې سره په ملي اسعارو راکړه ورکړه وکړي، خو د اقتصادي چارو ځینې متخصصان باور لري
د دې امریکای دل په یو څه ستونزمنی ځکه دا هسي مخکي چین هم دا هسي کړی دی، هسي وسم روان دی او د ترڅنګ روسیا هم هسي کوي.
د کرکیش نړیوالې ډلې له اروپای ټولنې وغوښتل چې پاکستان د افغان کډوالو له جبري ستنولو راوګرځوي. کابل شاریان وای سشکال تر خپل وخت مخکي هوا تود شوه.
کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د پتلې ساتونو کې د 300 څخه 300 ساتو پر برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرې دوه.
په خوست کې د 350 میلیون افغانیو په لګښت او بوده بندونو، کانالونو او چک ډیمونو شپږ پروژې جوړې شوې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي له روسیې سره په خپل ملي پیسو د سوداګرۍ زو راکړو ورکړو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت سرپرست نوریدین عزیزی روټرز خبري اژانس ته ویلي د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او حقوقونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخامخ دي، تخنیکي او تخصصي خبري دوام لري. نو موږ زیاته کړي دوی چین ته هم ورته وړاندیز کړی او په دې برخه کې په کابل کې د چین له سفارت سره خبري شوې دي. د اقتصادي چارو یو شمیر شنن کې اوسنۍ شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملی کول ستونزمن ګړي، خو د دوی په وینا که عملی شي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د خپلو پولي واحدونو په وسیله د سوداګرۍ سې راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوخت دی. د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په هغه مرکه کې چې رویټرز خبري اژانس سره یې کړې ده او د می په درویشتمه نیټه خبره شوې ویلي، په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولای شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګرۍ سې راکړې ورکړې په پولو پولی واحدونو تر سره کړی. نو موري زیاته کړی چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي، تخنیکی او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز راپور په دوام کې د نورالدین عزیزی په حواله راغلی چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبرې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګري زه راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ده. نوموړي هیله ښودلې چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کامل شي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. لدی ډلې اظهار الحق فضلی ازادي راډیو ته وویل
نو اوسنی شرایطو کې چیرې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنې، ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړي دي، هسې اوس هم روانې دي، او دې تر څنګ روسیه هم هسې کوي. خو که چیرې موږ د ډالرو په مقابل کې وګورو، اوس مهال دغه هېوادونه دې ته آماده نه دي چې وکړی سي له ډالرو سره تقابل وکړي یا د ډالرو ځای ونیسي، یا هم دوی خپل آثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړه ورکړې یا سوداګري وکړي، ځکه دا درې واړه هېوادونو د لویدیځو هېوادونو له فشارونو تحریمونو سره مخ دي. نو د درې واړو هېوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیلې مالیاتي لارې دي یا ترتیبات باید ونیول سي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پوهنتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل
که زمنګا پیسې زمنګا ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید د لحاظه او په نړیوالو بازارونو کې زمنګا جنس د صادرات ول لحاظه خو پیاوړي پښتوونه ولري، او زمنګا ک د بانکي انتقال ستونزې سره مخ ونه وسو بیا نو ډیره ښه خبره ده چې زمونږ پیسې زمونږ ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولویږي، او ورو ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کړي. خو په دې شرط چې د دې کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نور الدین عزیزي رویټرز ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. که څه هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیا او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې له ترهګریزو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټولګډونه دی، او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خدای دا وي ډیری افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ په څو غرنیو ځنګلي سیمو کې لګېدلی اور لا هم وژل شوی نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا اور د پنجشنبې له غرمې مخکې ولګېد او تر پرون غرمې پورې لا هم په ځینو برخو کې بل و. په کونړ کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي اور د ولس په مټ تر یوه حده مړ شوی او هڅه کیږي چې بشپړ ووژل شي. نور حال د فیروزې عزیزی په دې راپور کې.
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځینو ځایي چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د استول سویو ویډیوګانو غږیزه بڼه مو اورېده چې د دغه ولایت څوکۍ ولسوالۍ څو بیلابیلو سیمو کې اور لګېدلی دی. د دې ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ په دیواګل درې د کندې چپری کلایګل او لمکده سیمو په ګډون په مانوګي ولسوالۍ ځینو سیمو کې هم ځنګلونه سوځېدلې دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
د پنځشنبه په ورځ د بدګول تنګي په سر کې په ځنګل کې اور لګېدل دی، او د غور وسله هم جریان لري. د سیمې خلک کوشش کوي چې د غور مهار کې، خو تر اوسه لا بده نه دي توانېدلې چې د غور مهار شي. د غورونو کې اکثره د نختر او ځنګل
د دغه ولسوالۍ بل اوسیدونکي خالد هم ازادي راډیو ته وویل چې دی اور لګېدنې ګڼ زیانونه اړولي، او په خبره یې که زر مهار نه سي د دې ولسوالۍ نور سیمو ته به هم وغځېږي.
علت یې معلوم نه دی چې په دغه جریان کې د پنجشنبې په ورځ د بدګول تنګي په سر کې ولګېدلی دی. د سیمې خلکو د کوښښونو باوجود اور کنټرول شوی نه دی. د حکومت او مرستندویه ټولنو باندې موږ غږ دی چې د ولسونو سره د اور په مهار کې همکاري وکړي چې دغه اور مهار نشي نو د خا د کړنګل او چرس زنګلون تاثیرات کوي په زرګونو هکټاره زنګلون لمن زوړي.
د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې سیمو کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې وخت نه وخت په خپل سر اورونه بلیږي چې ګڼ زنګلونه یې سوځولي دي. خو په کونړ کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنه ځایي خلکو تر یو بریده مهار کړي او هڅه کیږي چې نن په بشپړ ډول مهار سي. څوکۍ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال حمزه ازادي راډیو ته وویل
نو ان شاء الله چې اور به مهار شي ان شاء الله کس څنګه دې عمر ته ساحه کې دي او زه وکم او کومندان سره مې غږ وکړ سلام سلام.
خغلی حمزه وړاندې ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې د نامکده په سیمه کې ځنګلونو کې د اور لګیدنې سرعت تیر شپه یو څه اندازه د ولس او امنیتي کسانو لخوا کنټرول سوای. خو په خبره یې اوس هم په ځینو برخو کې ورسته چې طالبان د مهار لپاره ورغلي دي. کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس ملا سرور، د اطلاعاتو کلتور رئیس نجیب الله حنیف او د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فرید الله دهقان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او امنیتي ادارو ځینو مسؤلینو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه او غږونه خپاره سي هم ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ اور لګیدنې اړوند ځنګلونو کې اور وزنې ته دوی څو کسان ورستولي خو لا هم په ځینو برخو کې اور سته. دوی هم وایي تر اوسه د دې اور لګیدنې لامل روښانه سوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګیدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو ځلو بیرته کابو سوي چې آن په لسګونه هکتاره ځنګلونه او نښترو ته یې پکې زیانونه اړولي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کرکیش نړیوالې ډلې یا آی سی جی له اروپایي ټولنې غوښتي چې د پاکستان او غواړي خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري استل ودروي. د ډلې په یو تازه راپور کې زیاته کړې چې اروپایي ټولنه باید له پاکستان او غواړي چې لږ تر لږه د هغو کسانو له استلو ډډه وکوي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې له جدي خطر سره مخامخ کیږي. په پاکستان کې یو شمېر ډېر افغان کډوال هم د کرکیش د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي ویر لري چې افغانستان ته ستانه شي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال له اقتصادي تویزو د تمدید توقیف او استلو له ستونزو سره مخ دي، د کرکیچ نړیوالې ډلې آی سی جی د دوی ستونزو ته د نړیوالې پاملرنې او جبري اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په یو تازه راپور کې چې د پنځمې په ورځ د می په 22مه په خپل یوې پاڼه یې خبر کړی، له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستان نه غواړي د ټولو افغان کډوالو د قانوني وضعیت په پام کې نیولو پرته د جبري استلو مخه ونیسي. په راپور کې راغلي چې اروپایي ټولنه دې له پاکستان وغواړي چې د نړیوالو بشرپال قوانینو له مخې په جبري ډول د بیرته نستنولو اصل به ګډون خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي، هغه اصل کوم چې د دې سازمان په ټکو هغه کسان چې د ملاتړ وړ وي باید ترې برخمن سي او په زوره داسې ځای ته ونه استول سي چیرې چې دوی له ګواښونو یا ځورونو سره مخ کیږي. د کرکیچ نړیوالې ډلې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې د اسلام آباد لخوا د ایستلو شدت کمولو په هڅو کې باید ډاډ ترلاسه کړي چې د زیانګلو افغانانو حقونه په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، د بشري حقونو د ملاتړو ژورنالیستانو او هغو افغان کډوالو چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې او بیا میشتېدنې غوښتنې لیکونه پروسس شوي خو دوی لا نه دي ورستول شوي خوندي سي. وړاندې راپور کې راغلي چې د پاکستان حکومت باید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر سره د دې کسانو په مشخصولو کې همکاري وکړي او دوی ته د پی او آر په نوم د کډوالو د پیژندنې کارتونه ورکړي. راپور کې له پاکستانه دا هم غوښتل شوي چې د پی او آر کارت لرونکو د استوګنې موده دې یو کال نور هم وغځوي. یو شمېر هغه افغان کډوال چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او اوس په پاکستان کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي، د کرکیچ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي چې هره شیبه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو فعاله او خبریاله یاسمین نبیزاده چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې او اوس په پاکستان کې ژوند کوي هم ورته ستونزه لري.
پاکستان مشکلات اقتصادي خیلی زیاده.
پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي ځکه دلته د افغانانو لپاره کار نشته. د ویزو تمدید هم هره میاشت ډېرې پیسې غواړي. زما په کورنۍ کې چې شپږ کسان دي، هر میاشت د ویزو د تمدید وس نه لرو. په داسې شرایطو کې چې ډیپورت سو، ټول پوهیږي چې لڅت ډول ترخو شرایطو سره به مخامخ کیږو.
د کرکټ نړیوالې ډلې آی سی جی دغه شان په خپل راپور کې زیاته کړې چې اروپای ټولنه او غړي هیوادونه یې هم باید له خطر سره مخ کډوالو د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او د دوی د ځای پر ځای کولو او بیا مشتیدنې بهیر چټک کړي. دغه سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې چې پاکستان د نړیوالو سازمانونو لپاره له پسې غوښتنو سربیره لا هم د افغان کډوالو نیولو او جبري ایستلو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ایچ سی آر د روان کال د 2023 په یو راپور کې ویلي و چې می میاستې په دویمه اونۍ کې تر 4000 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول سوي دي. د یونیسیار پر راپور کې راغلی و چې د اپریل له لومړۍ نیټې د می تر 13 پورې 1,82,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې 15,000 په زوره ایستل سوي دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هرشنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
سشکل په افغانستان کې ګرمي تر دوبی مخکې راغلي او د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وای هم مهاله د برښنا پرچاوي هم زیاته شوه چې د دوی ستونزې ډېرې کړې دي. هغوی وای چې په 24 ساعتونو کې یوازې شپږ یا اووه ساعته برښنا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار د تایمنیو د پخوانی پروژې اوسیدونکو معصومات شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
د یکی از اپارتمانو ژوندګي مې
یو اپارتمان اوسیدم په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پاکه نه شو چلانولای، ګرمۍ ډېره زیاته ده، خوړه ماشومان لرو.
تفلای خرد داریم ده خانه.
معصومه وای دو دوی اوبه هم پا بریخ نده، نو چه بریخ ننوی اوبه هم نلری. اجمل بیا ده کابل ده احمد شاه بابا مینه ی ارزان قیمت اوسیدون که دی. دی هم مرد شکایت لری.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت کې د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پکې او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 45 ساعتونو کې له 8 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوې هم رامنځته کېږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویان یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژۍ د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي، د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
په خوست ولایت کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډمونو شپږ پروژې د بشپړېدو وروسته پرانستل شوې. د دغو پروژو مالی لګښت اوبو او برېښنا وزارت له پرمختیايي فند او د ملګرو ملتو یو شمېر مؤسسو لخوا برابر شوی و. ځایي خلکو د اوبو د مهارولو او د دوی د شاړو مځکو د آبادولو لپاره دا یو شګام وباله، خو غوښتنه یې وکړه چې د خوست اوبو د مهارولو دا ډول پروژې دي د دې ولایت په نورو سیمو او ولسوالیو کې هم پلی شي. د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
دا د خوست د ګربز ولسوالۍ په لرې پرته سیمه لیژه کې د اوبو یو ذخیروي بند دی چې په دې ولایت کې د اوبو د مهارولو په برخو کې د 5 نورو پروژو سره یوځای ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي اوسیدونکي د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي، خو وایي هوارې ځمکې یې ډېرې خو بې اوبو دي، او که چیرې خړوبولو لپاره یې بندونه جوړ شي نو دوی به د کرنیز پیداوار له اړخه پر ځان بسیا شي. د ګربزو د لهجې سیمې یو اوسیدونکي شاکرین مشال راډیو ته وویل
د دې ترڅنګ یو عدادو چې د چک ډیم ته ویله برابر شي بیا و انشاءالله تر ډېرې لر لرې ځې پر د میشتې زراعتي ځمکې خړوبې شي. داسې ځمکې میز لري چې هغه خو ښه خوندوره خوره لري، ښه فصل ته برابره ده، خو د بې د نشتون د وجې د میز نه شاړي دي، او داسې په ولسوالۍ کې نرم میز دی نه لري چې په هغې باندې چک ټیمونه جوړ شي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت او مهارولو په شپږو بشپړو شویو پروژو کې د ګربزو د لهجې ذخیروي سربند سربیره د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د علیوات استنادي دیوال او د ارخیر د اوبو کانال، د سپیرې د مګړ کلي استنادي دیوال، د علیشیر د نرګسي کلي د اوبو چکډیم، همدارنګه د خوست د مرکز او ولسوالیو د نوو کاریزونو ترمیم او پاکولو پروژې شاملې وې. سیموال وایي دوی لیوې خوا د خپلو ټولو ځمکو د خړوبولو لپاره دایمي اوبه نه لري، ترڅنګ بیا په باراني موسمونو کې ډیر کله له سیلابونو او خړونو زیانمنیږي. د یاد سیمې او قومي مخبر حاجي نظام الدین وویل
دغې پراستین دوی دي مو په نظر یواستین ځای دا دو چې دغه څه په خوړه کې بایږي ادغه منطقه د پمزه کالون د برکامې شي لکه څویونه آیا قدر بند شي هغه پمزه کالون د څویونه بیار چګیږي. یو خبره دوی ما خبره کایو پټایوي کا دوی چار سیمره ته شایو مختوی رغل دایا بودیدو.
سیموال سره د دې چې په یاد سیم کې د اوبو مهارول یو مهم ارتیا غنی خوای د خلکو اقتصاد کمزوري دی او د ژوند په نورو برخو کې ځینې داسې ارتیاوي لري چې دوی په خپل امکانات ورته رسیدګی نشي کولای. د کرنې او اوبو رسولو متخصصین د اوبو د وړو بندونو جوړول د کلیوالو سیمو کرنیزو فعالیتونو د کرنې د ملاتړ د ځمکلان د اوبو د زیاتولو د سیلابونو په مخنیوي چاپیریال ساتنه د کبانو په روزنه د کلیوالي سیمو په اقتصادي پرمختیا او د کمی اندازې برېښنا د تولیدولو په برخو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ډېرې ګټې په ګوته کوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
او سم یو نړیواله موضوع لکه چې روسیې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړی، ټاکل شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اسیرانو تر ټولو لویه تبادله ترسره شي. په پام کې ده چې دواړه هیوادونه نن شنبه او سبا یک شنبه سلګونه سرتیری او ولسی وګړي سره تبادله کړي. د دواړو هیوادونو چارواکو پرون وویل چې دا بهیر به د اونۍ په پای کې هم دوام ومومي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په ټلګرام کې لیکلي خپل خلک کور ته راولي، د زر په زر تبادلې د هوکړې لومړۍ برخه عملی شوه. زیلینسکی وویل چې د دواړو خواوو له لوري 390 کسان تبادله شوي او دا تبادله تمه ده چې د می په 24مه او 25مه هم دوام وکړي. روسیا او اوکرایني چارواکو ویلي چې په دې کې 270 سرتیری او 160 ولسی وګړي شامل دي. لدی یوازې 2 ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې روسیا او اوکراین یوازې اوس دا تبادله بشپړه کړي. هغه تبادله چې له یوې اونۍ مخکې په استانبول کې د سولې له خبرو وروسته پیل شوې وه او دا به ژر عملي شي. ترامپ په خپل ټولنیز شبکې تروت سوشل کې لیکلي دواړو خوته د دې خبرو اترو لپاره مبارکي وایي. تر دې یو ورځ مخکې زیلینسکی ویلي و چې دا هوکړه شاید د نیوي دقیقو ناستې یوازینۍ واقعي پایله وه چې د می په 14مه د اوکراین او روسیا استازو ترمنځ په استانبول کې وشوه. دا د 2022 کال له فبروري راهیسې کله چې روسیې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړ لومړنۍ مستقیمې خبرې وې. تبادله له بلاروس سره د اوکراین په پوله کې وشوه. بلاروس چې د روسیې متحد هیواد دی له یرغل سره خواخوږي شولې، خو خپل سرتیری جګړې ته نه دی لیږلی. د اوکراین د اسیرانو د چارو همژغونکو ادارې په ټلګرام کې ویلي چې د 390 اوکراینیانو په ډله کې 3 ښځې هم وې. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین له لوري خوشی شوي 160 ولسی کسان د کورسک ولایت اوسیدونکي دي، هغه سیمه چې په تیر اگست کې له ناڅاپي برید وروسته د اوکراینی ځواکونو تر اول کې لاندې راغله. د اوکراین وی ادارې چې په تبادله کې شامل و ویلي چې له اوکراین څخه روسیې ته لیږل شوی اویا کسان هغه اوکراینیانو چې د خیانت ترهګری یا له دشمن سره د همکارۍ په جرمونو محکوم شوی وو او په خپل یې غوښتنه کړې و چې روسیې ته واستول شي. د دواړو خواو ترمنځ د زر کسانو تبادله به تر دې دمه تر ټولو لویه تبادله وي چې د پراخ یرغل له پیل راهیسې ترسره کیږي. په خوا تر سره شویو تبادلو د جګړې د پای تر رسولو په برخه کې کوم عملی پرمختګ نه دی راوستي. روسیې د اوکراین، امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا د دیرش روزنی اوربان غوښتنه رد کړې او تر اوسه له استانبول وروسته کومې نوې ناستې ته نیټه نه ده ټاکل شوې.